استاسو ستړي مشه شورز درته غوړم قدر من اوردون کو تاسو ته هم سلامونه. مخکمو واوردل چې خلک له بی برقی شکایت لري. د افغانستان برښنا شرکت وایي چې د برښنا ستونزه به نن حل شي. تر راپورونو مخکمو رابولم د دې سات خبرونو ته. د کندهار په سپین بولدک کې په یو چاودنه کې و ملکیان ټپیان شول. په خلیج کې د امریکا شپږو متحدو هیوادونو پر 15 شرکتونو بندیزونه ولګول او ناټو د اوکراین د جګړې له لومړۍ کرښې د شکیلو خواوو د ځواکونو د وتلو هرکلی وکړ. د خبرونو تفصیل. د کندهار په سپین بولدک ولسوالۍ کې پرون په یو چاودنه کې لشت لږه و تنه ټپیان شول. د کندهار د پولیسو ویندوی جمال ناصر بارکزی آزادی رادیو ته وویل پرون ماسپخین په یو موټر سایکل کې د شدل شوی بم په چاودنه کې و ملکیان شوبل شوی دي. ویل کیږي چې د حمله هدف د کندهار ښار د اتمی حوزې د پخوانی عامر جاجو ورور خو هغه ته زیان نه دی اوښته. تر اوسه د دې چاودنې مسؤلیت کومې ډلې په غاړه نه دی اخیستې. د کندهار امنیتي چارواکي وایي چې په څو جلا عملیاتو کې د دوو پاکستانیانو په شمول 14 وسلوال نیولې دي. د کندهار د پولیسو ویندوی جمال ناصر بارکزی پرون چهارشنبه خبري اعلان ته وویل په نیول شویو کسانو کې دوه پاکستانیان هم شته چې مسیر او محمد عبدالله نومیږي او د په وینا کندهار ته د جاسوسۍ لپاره ورغلی وو. د همداراز ادعا وکړه چې له دغو دوو تنو څخه یو یې د پاکستان د پولیسو غړی دی. د بغلان ولایت امنیتي چارواکي وایي چې د دې ولایت او سمنګان ترمنځ پر لوی لارې امنیتي پوستې جوړې کړې دي. د بغلان د امنیت قمندانۍ ویندوی وایس احمد صمیمی پرون آزادی رادیو ته وویل
پولیس ملی ما در مسیر شارای پلخمری
د وی ملی پولیسو د پلخمری سمنګان د لوی لارې په وښدو کې د نویو امنیتي پوستو د جوړولو کار پیل کړی او دا لړۍ به تر هغه دوام وکړي چې امنیتي ګواښونه بیخي ختم شوي نه وي. په روسیو کې افغان امنیتي ځواکونو په بغلان کې د دهنې غوري په شمول غنې سیمې د دولت له وسلوالو مخالفانو تصفیه کړې دي. د فرایوش مې روسیدونکو ادعا کوي چې د شهر د صنعتي ښارګوټي ځمکه په غیر قانوني ډول یو شمېر وګړو ته ورویشل شوی او په بدل کې بډې اخیستل شوی دي. د فرایوش مې روسیدونکو آزادی رادیو ته ویلي چې په صنعتي ښارګوټي کې د فابریکو پر ځای ځینې زورواکو پر قانون تیری کړی او شخصي کورونه او باغونه جوړ کړی دي. د فرا یو وسیدونکې صدیق یار وویل
متاسفانه تر اوسه هیڅ اقدام په دې برابر باندې نه دی سوی او اکثریت ځکه هم نیول سوی دي او شخصي سرایونه جوړ سوی دي، شخصي ملکیتونه جوړ سوی، باغونه جوړ سوی دي.
د فراوالی محمد شعیب ثابت آزادی رادیو ته ویل چې د خلکو اداوی سمې دي او په اړه څېړنې کوي. په خلیج کې د امریکا شپږو متحدو هیوادونو پر 15 شرکتونو بندیزونه ولګول چې د ایران له سپای پاسداران ځواک او حزب الله سره تړاو لري. د هغه شرکتونو دي چې مخکې د امریکا د خزانه وزارت هم بندیزونه ورباندې لګولې دي. د امریکا د خزانه وزارت پرون وویل چې دا بندیزونه د تروریستانو پر مالی سیستمونو د حملې د مرکز له لوري تنظیم شوي چې مرکز یې په ریاض کې دی. د امریکا د خزانه وزارت په وینا د بندیزونو هدف د دواړو ډلو د مالی سرچینو بندول دي. تروریستانو پر مالی سیستمونو د حمله مرکز په 2018 میلادي کال جوړ شو چې سعودي عربستان، کویت، بحرین، عمان، قطر او متحده عربی امارات غړي دي. د ناتو سرمشر یان سولتنبرګ د اوکراین په ختیځ کې د جګړې له لومړۍ کرښې د اوکراینی ځواکونو او د روسیې د پلوي بلتون غوښتونکو د وتلو هرکلی وکړ. دواړو خواوو پرون د لوهانسک په سیمه کې د جګړې له کرښې د شاته کېدو بهیر پیل کړی دی. یانس ستولتنبرګ ټینګار وکړ چې مسکو د هم خپل ټول ځواکونه د اوکراین له ختیځه وباسي. د ناټو سرمنشي پرون د اوکراین په بندري ښار اډیسی کې خبري اعلان وته وویل ناټو په زغرده وایي چې روسیا ځانګړی مسؤلیت لري چې خپل ټول ځواکونه او پوځي مامورین له ختیځ اوکراین وباسي او د اوکراین د ختیځ له بې ثباته کولو لاس واخلي. د اوکراین دولتي ځواکونه د 2014 میلادي کال د اپریل له میاشتې راهیسې په دوه ختیځو ښارونو لوهانسک او دونیسک د هغو بلتون غوښتونکو پر ضد جنګیږي چې روسیه یې ملاتړ کوي. د ټویټر عملیاتي رئیس جک دورسی پرون چهارشنبه وویل په دې ټولنیزه شبکه کې هر ډول سیاسي تبلیغات منع کوي. د روټرز خبري اژانس تر راپور له مخې ښاغلی دورسی وویل ټولنیزې شبکې تبلیغ کوونکو ته غیر عادلانه لوړوالی ورکوي چې په منحرفونکو معلوماتو خلک تر اغیز لاندې راولي. تر دې وړاندې د روان اکتوبر په لومړیو کې د فیسبوک عملیاتي رئیس مارک زاکربرګ د امریکا په کانګرس کې د فیسبوک لارې د سیاسی تبلیغاتو لبندیدو سره مخالفت وکړ. وی ویل چې سیاستوال حق لري چې په فیسبوک کې د بیان ازادي ولري. د جاپان په شوري لرغونی کلا کې نن سهار اور ولګید او نږدې ده چې د یونسکو لوري د نړیوالو میراثونو په لیست کې دا شامل لرغونی ودانۍ ویجاړه کړي. دا کلا د جاپان په جنوب کې په اوکیناوا ټاپو کې ده. جاپاني رسنۍ وایي د اور لمبې د ودانۍ په اصلي برخه کې بل شي ویدي. تر اوسه د اور لګیدو علت نه دی څرګند. او د دنمارک د روسیې د انرژي دولتي شرکت گاز پروم ته اجازه ورکړه چې د گاز جنجالي شوی نلیکه د هغوی په اوبو کې تیر کړي. په دې ډول به د گاز پروم شرکت وتوانیږي چې د نورد ستورم دوه په نوم نلیکه چې د روسیې گاز په بالټیک سمندر کې تر جرمني رسوي بشپړ کړي. د روسیې د گاز دا نلیکه 1210 کیلومتره اوږدوالی لري. زمو شخله آزادی رادیو آبری د افغانستان برښنا شرکت وای کابل ته د وارداتي برښنا د پرچاوي ستونزه حل شوه.
د نیک مرغان تر مخامه پر زمون همکارانو شکولې د ټول وارداتي برښنا به تور غوي او کاملا جوړ شي.
په کابل او نور شهرونو کې د برښنا د پرلپسي پرچاوي له کابل د عامو خلکو په کړاوونو هم راپور لرو. په هلمند کې امنیتي چارواکي وایي پراخي ساحل طالبانو تصفیه کړی دي.
پر شمال او جنوب باندې 40 کیلومتره مرجه ساحه کې پرمختګ کړی دي چې دا ساحه د 12 یا تر 14 کال پورې د طالبانو د شهروالۍ په نامه یادېدله.
په دې خبرونه کې دوه ونیس پروګرامونه لرو او دغه راست د افغانستان مسئلو ته په نړیوالو مطبوعاتو کې کتنه کوو. ساعت اته بجې او اته دقیقې شوې. زموږ شغله آزادي رادیو اوري. د افغانستان برښنا شرکت وایي چې نن به د کابل شهر او یو شمیر ولایتونو ته وارداتي برښنا بیرته وصل شي. د دې ادارې وایند وحید الله توحیدی تیر شپه آزادي رادیو ته ویل چې په جنوبي سالنګ کې د برښنا پایا چې د هغه په وینا څو او واشو وګړو الوزولې و په اساسي ډول بیرته جوړه شوې ده. د توحیدی په وینا د افغانستان برښنا شرکت د دې پایې د تخریب له کبله تر 5 میلیون افغانۍ زیات تاوان اوښتی دی. د دې موضوع تفصیل فرشته جلال زیولندی کوي.
د افغانستان د برښنا شرکت ویاند وحید الله توحیدی بیا آزادي راډیو ته وویل چې انجینران یې بریالي شول چې د وارداتي برښنا هغستن یا پایا چې الوزول سوی وه په اساسي ډول ورغوي، خو ځینې واړه کارونه پاتې دي چې نن به ترسره شي.
خو د نیکه مرغان تر مخامه پورې زموږ همکارانو شو کولی دا ټول وردتي برښنا بېرته ورغوي او کاملا جوړ کړي. فقط یو معمولی یو دوه اړتیانې پاتې شوې چې ناوخته شو ورباندې.
توحیدي زیاته کړه چې په جنوبي سالنګ کې د وارداتي برق د پایو په بیا رغولو نږدې 6 میلیون افغانۍ لګېدلې دي. د کابل شهر او ځینې ولایتونو ته د برېښنا د جریان د خرابېدو له امله یوازې برېښنا شرکت ته مالي تاوان نه دی رسېدلی، بلکې فابریکې، صنعتي پارکونه، روغتونونه او سوداګري هم متاثر کړي دي. د برښنا د جریان کمزوري کېدو حتی د افغانستان د جمهوری ریاست د ټاکنو د رایو د ګڼلو پر پروسه به اغیزې نه و. د افغانستان د ټاکنو د خپلواک کمیسون ویندویانو د اکتوبر د میاشتې په دوهمه اونۍ کې ازادي راډیو ته ویلي و چې د برښنا د قطع کېدو له امله څو ورځې انټرنیټ دومره کمزوری و چې د معلوماتو د مرکزي سیستم یا سرور کار یې پڅ کړی و. د کابل ښار او یو شمېر ولایتونو ته د برښنا جریان د سپتمبر د میاشتې له پیل راهیسې قطع وصل کېږي. د سپتمبر په نیمایي کې حتی په کابل کې د امریکا د متحدو ایالاتو سفیر او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په کابل کې د برښنا د جریان د خرابوالي پړه پښتنې کړې وې. روسي وار کابل شارت د برښنا پر جریان د حملې خبر د اکتوبر د 8 په ماښام خبر شو. د برښنا شرکت چارواکو وویل چې ناڅرګندو کسانو د جنوبي سالنګ د تنګیاجان په سیمه کې د وارداتي برښنا یو پایه په ماین الوزولې ده. د برښنا شرکت وایاند وویل چې د سیمې سختې جغرافیا د دوی انجنیرانو ته کار سخت کړ او د الوزول سوي پایه ترمیم زیات وخت ونیو. وحید الله توحیدی وای
دا داسې یو ساحه کې و چې دلته د ماشینری د تګ امکانات هم ډیر کم وو او دغه پایا وزن هم تقریبا شپږ شنه تر اتیش ټنه پورې وو او زموږ همکاران مجبور وو چې دغه پایا هر یو ټوټه یې باید پلاس باندې تر یو نیم ساعت پورې باید دا غرته جګ کړی وو هلته بیرته سټ کړی وو. د همدې لپاره لږ وخیره هم شو.
د پروان د برېښنا رئیس ناصر احمدي د اکتوبر په لسم ازادي راډیو ته ویلي وو چې پایا یو سیمه ییز وسوال چې په امپراتور مشهور دی الوزولې. هغه مهال د پروان امنیتي چارواکو په سالنګونو کې مسؤلینو د نورو جزئیاتو لور کولو ډډه کړې وه. وروسته په پروان کې امنیتي چارواکو له پیښ سره په تړاو د شپږو مشکوکو کسانو د نیولو خبر ورکړ، خو یې بل اخره معلومه سوه چې په جنوبي سالنګ کې د برېښنا پایا چا الوزولې وه. د افغانستان د برېښنا شرکت وایاند وحید الله توحیدی وویل
دا د منطقې یو څول چک کسانو په دې منطقه کې اوسېدل او خپل د شخصي غوښتنو لپاره چې اقتصادي منافع تي وي سي دا یې خراب کړی.
حکومت ډول شخصي ګټې مطرح سوي وي. وحید الله توحیدی وویل چې دا معلومات باید د افغانستان امنیتي ادارې خلکو ته ورکړي.
و امرید دل چې د افغانستان برېښنا شرکت وای چې د هڅه کوي چې په کابل کې د برېښنا د پرچاوي ستونزه نن حل کړي. د برېښنا نشټوالی په کابل کې د خلکو عادي ژوند او د صنعتکارانو کارونه ټکنی کړي دي. د کابل یو شمېر اوسیدونکي وایي درې ورځې کېږي چې برېښنا نه لري. په دې موضوع د خان محمد سین راپور واوري.
سیوچینه وهل کېږي خو کوټه نه رڼا کېږي. په کابل کې د برېښنا نشټواله یو لوی ستونزه ده. د رڼانا د کار اخیستلو ترڅنګ د کورونو اوبه، د کور د کارونې وسایل، ټلویزیون، موبایل، دا ټول تر ډېره ځایه برېښنا ته اړتیا لري. د کابل ښار اوسیدونکی 28 کلن الیاس وای د برېښنا د نشټوالي له امله زوی نن ښوونځي ته نه دی تللی.
ثبوت لباسای خداورت گفت مادر کالای نوتوس.
نن چې مې زوی غوښتل ښوونځي ته لاړ شي ویلیدل چې کالي اوته نه دي، وی ویل نظم حسن فیان راپوري خان دي. زه او مورې ډېر خپه شو.
په کابل کې د برېښنا نشتون یوازې د الیاس زده کړې نه دی اغېزمنې کړي، بل بلال احمد یو محصل دی چې وایي د شپې لخوا باید درس ووایي خو دا کار له برېښنا پرته نشي کېدی.
زه خپل محصل هم نشم کولی چې درس وایم ځکه چې برق نه وي. برق چې نه وي ما ټول ضرورت برق باندې ده. اوس هر کار چې برق نه وي هیڅ کار نه کیږي.
د برېښنا نشتوالی صنعتي کارونه هم زیانمن کړي دي. دا د کابل ښار په صنعتي پارک کې د بوټانو جوړولو د تولیدي فابریکې دروازه ده چې د برېښنا د نشټوالي له امله له درې ورځېني ځنډ وروسته خلاصېږي. شفیق د دغه کارخانې خاوند دی. ده په دغه کارخانه $400,000 پانګونه کړې ده. دی وایي د برېښنا نشټوالي ورته ډېر زیان اړولی دی.
برق د صنعت روح دی او یو هفته کېږي چې زمونږ برق نه لرو. پر صنعتي پارکونو کې په هر ورځ تیرېدو سره 40,000 تر 30,000 افغانۍ د هر صنعتکار تاوان رسېږي.
په ټول افغانستان کې شاوخوا 4,500 کارخانې شته، خو یوازې په کابل کې شاوخوا 2,000 کارخانې دي چې سباندې 50,000 کسان پکې کار کوي. د کابل د صنایعو د خونې په خبره د یوې ورځې د برېښنا نشټوالی کارخانو ته میلیونونه افغانۍ زیان رسوي. د دغې خونې عامل رئیس کریم عظیمی آزادي راډیو ته وویل
دغه سه مشکلات سره هم موږ مخامخ یو چې دوه ورځې درې ورځې حتی ترې وی هفته پورې مکمل برېښنا قطع کیږي او لدین ایسخه ډیر لوی ضرر خصوصي سکتور ته په مجموع کې او د فابریکاتو ته د پیخیږي چې د سره هم د دولت اواید کمیږي او هم یو ډیر شمیر خپل کارګر له لاسه ورکړي.
د برېښنا شرکت په خبره د دولت وسلوالو مخالفینو څو ورځې مخکې د وارداتي برېښنا یوه ستنه په جنوبي سالنګ کې ونړوله او دوه نورې لږ سوي جاړې کړې. له دې سره د کابل، پروان، کاپیسا، لغمان، میدان وردګو، ننګرهار، غزنی، لوګر او پکتیا ولایتونو کې برېښنا پرې شوې ده.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په افغانستان کې د کورنیو بې ځای شویو کډوالو ژوند له سختو کړاوونو سره مخامخ دی. په یو بل راپور کې په واورې د افغانستان د پوهنې وزارت په ښوونځیو کې د نجونو د میاشتنۍ ناروغۍ په مهال د لارښود پروګرام پیلوي. خو مخکې تر دې هلمند ته ځو. د هلمند امنیه قومندان وایي وروسته له اتلسو کلونو د نهر سراج ولسوالي ډیری برخې له طالبانو تصفیه کړي دي. سمونمل احسام الدین هلمندی په یوه خبری غونډه کې وویل د نهر سراج ولسوالي په مربوطاتو کې د طالبانو داسې سیمې بیرته نیولې چې په تیرو اتلسو کلونو کې دولتي سرتیری نشوای ورتلی. د دې موضوع په اړه له هلمند د الیاس دای راپور واوري.
امنیه کمانډان وایي د نهر سراج ولسوالۍ په مربوطاتو کې د انتخاباتو وړاندې پیل کړي عملیات اوس هم ادامه لري چې معلوم پرمختګ یې کړی دی. سمونمل احسام الدین هلمندي چې په یوه خبري ناسته کې معلومات ورکول وویل په نهر سراج ولسوالۍ کې د طالبانو څخه داسې سیمې نیولې دي چې په تیرو څو باندې اتلسو کلونو کې حکومتي سرتیري نه دي ورغلي. د زیاته کړه غواړي ښار ته نږدې سیمې او په خاص ډول هغه مرکزونه چې د طالبانو لخوا پر امن سیمو حملې او بریدونه پکې پلانېږي تصفیه او تر خپل ولکې لاندې راولي.
په نهر سراج کې عملیات روان دي چې هغه کمربند چې موږ زور درلوې د هغه کمربند څخه 12 کیلومتره پر غرب او شرق باندې او یا پر شمال او جنوب باندې 13 کیلومتره مرجع ساحه کې پرمختګ کړی دی چې دا ساحه د 12 یا تر 14 کاله پورې د طالبانو د ښاروالۍ په نامه یادېدله. دا ساحه ټول اوس د نظامیانو په لاس کې ده. ولته قوي کمربند پکښې جوړېږي او هم هلته همدلته خلک اوسپینجرې ولسونه را روان دي. زموږ ناسې ورسره روان دي چې دوی مشکلات حل کړو.
نهر سراج د هلمند یوه د پراخه او د وګړو نه د ډکو ولسوالیو له جملې ده چې 95% یې په تیرو څه باندې 13 کلونو کې د طالبانو په ولکه کې ده. د لشکرګاه کندهار لوی لار هم د دغه ولسوالۍ څخه تیره سوې ده چې اکثره وخت نه امنه او د ترافیکو پر مخ بنده وي. کتونکي وایي که حکومتي سرتیري نوي سیمې نیسي ودې ساتي او ورسره جوخ دي په امن سیمو کې هم د نامنیو په ضد لاس په کار سي. مدني فعال عبدالحق ځواکمن وایي که د نهر سراج د مهمو سیمو د نیولو لپاره عملیات کیږي نو لشکرګاه، نادالي او نوه ولسوالۍ دي هم نامنیو ته نه پرېښودل کیږي.
نهر سراج او نورو سیمو کې روان دي. د دې عملیات موږ ستاینه کوو او واکن دا ښه کار دی او نیک اقدام دی. ولې کم ځایو کې چې نامنی ده په ښار کې اوس پیل بیا نامنی زیاته سوې ده او په نورو سیمو کې نادالي کې ناوه کې باید په ډیرو قوي تدابیر ونیسي. په ښار کې هم امنیتي تدابیر ونیول سي او په نورو سیمو کې هم باید قوي تدابیر ونیول سي.
په نهر سراج کې په داسې حال کې د سیمو د نیولو په موخه عملیات پیل سوي دي چې د هلمند 15 ولسوالۍ په مکمل ډول او د 15 نورو د مرکزونو پرته ټولې د طالبانو په ولکه کې دي. حکومت دمګړی د لشکرګاه په شمول د ګریش ولسوالۍ ډیرې سیمې خود نادالي او ناوي ولسوالۍ په مکمل ډول په خپل ولکه کې لري. طالبانو په نهر سراج کې روان عملیات نمایشي بللی دي او د هلمند امنیه قومندان لخوا دا خبره چې ډیرې سیمې تر خپل ولکې لاندې راوستې دي یوه ادعا بللې ده. محمد الیاس تایب، د ازادي راډیو هلمند.
د افغانستان د پوهنې وزارت په ښوونځیو کې د نجونو د میاشتنۍ ناروغۍ پر مهال د لارښود پروګرام د پراختیا خبر ورکوي. د دغه وزارت سرپرست میرویس بلخي د نجونو روغتیا په ځانګړي ډول د میاشتنۍ ناروغۍ په تړاو یوې غونډې ته وویل دوی په دې اړه د عامه پوهاوي پروګرامونه زیات کړي دي. د دې موضوع تفصیل د فیروزې عزیزي په راپور کې.
سارا 14 کاله عمر لري چې د عامه پوهاوي د نشتوالي پر مهال بلوغ ته ورسېده او د لومړنۍ میاشتنۍ ناروغۍ پر مهال یې له ویرې ژړل او آن 2-3 ورځې ښوونځي ته هم نه وتللي. سارا وایي حتی په دې نه پوهېده چې دا مسله له خپلې مور او خور سره شریکه کړي او که نه. د سارا په خبره تر اوسه یې مور په دې اړه ورسره خبرې نه دي کړي.
پخوا تر دې هېڅ معلومات مې نه لرل. کله چې د لومړي وار لپاره ناروغه شوم ډېره وویرېدم. وروسته یوې ملګرې سره مې خبرې وکړې او راته یې وویل چې دا معمولي خبره ده. ما ته یې لارښوونه وکړه چې څه وکړم. له هغې اوس 2-3 کاله تېرېږي. اوس موږ ته عامه پوهاوی کېږي او زه دغه معلومات خپلې خاله لور ته رسوم چې اوس نوې بلوغ ته رسېدلې ده.
میاشتنۍ ناروغي یا د وینې ضای کول د یوې نجلۍ د بلوغ لومړنۍ نښه ده چې هره میاشت لیدل کیږي. په دې وروستیو کې لیدل کیږي چې حکومت او خلک لاس په کار شوي څو په دې برخه کې د خبرو کولو په اړه محدودیتونه لري کړي. د افغانستان لومړۍ میرمن رولا غنی په کابل کې په دې تړاو یوې ناسته کې نجونو ته په یاده برخه کې د زده کړو د پروګرام په پراختیا ټینګار وکړ.
زما تر ډیره ټینګار په کورنیو ښوونکو او د کورنۍ په مشرانو ده څو په دې تړاو خپلو نجونو سره خبرې وکړي او ورته پوهاوی وکړي چې د بلوغ په دوره کې یو شمېر فزیکي بدلونونه سره مخ کیږي.
په ښوونځیو کې نجونو ته باید ځانګړي تشنبونه جوړ شي. تر دې وړاندې د پوهنې وزارت د بدن روزنې ادارې رئیس ویلي چې د روان لمریز کال تر پایه پورې به په 200 ښوونځیو کې نجونو ته ځانګړي تشنبونه جوړ کړي. د پوهنې وزارت وایي د دوی موندنې ښیي چې د نجونو د پرله پسې غیر حاضرۍ عمده لامل میاشتنۍ ناروغي ده. د پوهنې سرپرست وزیر میرویس بلخي د نوي پروګرام په تړاو وویل چې د بلوغ او میاشتنۍ ناروغۍ په اړه دوی یو لارښود پروګرام په پای کې نیولی دی.
الحمدلله اوس مهال نږدې 110,000 جلده د لارښود کتابونه چاپ شوي او موږ توانېدل یو چې په بېلابېلو ولایتونو کې د یو تقویتي مضمون په ډول تدریس شي تر څو ټول زده کوونکي د دې طبي پدیدې په تړاو معلومات ترلاسه کړي.
که څه هم د افغانستان په دودیزه ټولنه کې د میاشتنۍ ناروغۍ په تړاو خبرې کول شرم ګڼل کېږي، خو په دې وروستیو کې د پوهنې وزارت سربېره یو شمېر وزارتونه او ادارې په ځانګړي ډول د عامې روغتیا وزارت او مدني ټولنې هڅه کوي چې د نجونو د میاشتنۍ ناروغۍ په تړاو دوی ته معلومات ورکړي.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio. د دې خبرونه په دوه منی مای کې دوه ونیس پروګرامونه لرو، خو اوس په احمد شي بردرته وای چې نړیوالو مطبوعاتو څه لیکلي.
نیویارک ټایمز طالبانو ته د سولې په برخه کې د افغانستان د حکومت د نوي وړاندیز مسله څېړلې ده. د ملي امنیت شورا سلاکار حمد الله محب د سیشن بی پورس په کابل کې خبري غونډې ته وویل حکومت په طالبانو سره د سولې خبري په دې شرط وکړي چې دا ډله یو میاشتنۍ اور بند وکړي. د ورسپنې په باور شای لدی شرط سره د سولې خبري نور پیچلی شي او طالبان لدی سره مخالفت وکړي. طالبانو بیا بیا د افغانستان د حکومت سره د سولې له مخامخ خبرو سره مخالفت کړی او هغه وخت هم د خبرو ته چمتو نه وو چې افغان حکومت پرته له شرطه له دوی سره خبرو ته حاضر وو. طالبان ویل دي چې هغه وخت د حکومت لا اساسو سره خبرو ته چمتو کیږي چې حکومتي استازي د بین الافغاني پلاوی برخوي او واشنگتن اعلان کړی وي چې خپل پوځان له افغانستانه باسي. نیویارک ټایمز د غربي چارواکو په وینا لیکي هغه مهال د طالبانو او افغان حکومت استازي شای مخامخ خبرو ته چمتو شي چې د دواړو لوریو ترمنځ اعتماد پیاوړی شي او د باور پیدا کېدو لپاره مثلا کېدای شي چې زندانیان سره تبادله کړي او د شخړو د کمیدو ژمنې وکړي. ورسپانې لیکي چې د افغان حکومت د مشروطي سولې په اړه د طالبانو استازو ویلي دي چې دوی په خپل پخواني شرط ولاړ دي. امریکایي ځواکونه دی ووځي د دې په بدل کې به طالبان د القاعده په سیر له ترهګر وډلو سره رابطه قطع کړي او بیا به بین الافغاني خبري وشي چې په هغه کې به هم اوربند ورلمخه شرط نه وي، خو کېدای شي چې د نورو موضوعاتو ترڅنګ پر اوربند بحث وشي. نیویارک ټایمز بیا په قطر کې د طالبانو د دفتر د ویان سویل شاهین خبري راخیستې دي چې له امریکایي پلاوي سره د طالبانو د نهو پړاوونو خبرو ته اشاره کوي او وایي د سولې خبري بشپړې شوې دي. په موافقه کې د اوربند په ګډون ټولو سوالونو ته ځواب ویل شوی دی. له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه سترات فور کامنټري خبرونه لیکي چې واشنگتن له خپلو دوو سیالو هیوادو چین او روسیې سره په تماس کې دی. خبرونه د اکتوبر په 15مه ماسکو ته د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد سفر ته اشاره کوي او لیکي چې د دې پروسې په اړه د روسیې، چین او پاکستان له استازو سره خبري کړې دي. وړاندې راغلي دي چې د افغانستان لپاره د امریکا د تګلارې نهایي هدف دا دی چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ ستونزه له سیاسي لارې هواره شي. د ستراتفور کمیټري خبرونې د دې خبرې کړې مقالې د لیکوال په باور که سوله وشي افغان یاغیان به په قدرت کې شریک شي او نتیجه به یې دا شي چې چین او روسیې ته به لار هواره شي چې له طالبانو سره اړیکې پیاوړې کړي او په دې ډول په افغانستان کې له ترهګرو سره خپله مبارزه پراخه کړي. خبرونه بیا لیکي تر هغو چې د امریکا متحده ایالاتونه په افغانستان کې پوځي حضور لري د دوامدارې سولې واک د واشنگتن په لاس کې دی، خو له طالبانو سره د ماسکو او پیکینګ په مخ په زیاتیدونکو روابطو باید سترګې پټې نشي. نو د خبرونې په باور د امریکا متحده ایالاتونه د افغانستان د سولې لپاره د یوې سیمه ییزې اجماع جوړېدو ته اړتیا لري.
مخې ته چې د افغانستان مسلو ته بیا ورشو، ګورو چې په پاکستان کې څه تیریږي. په پاکستان کې د مولانا فضل الرحمن په مشرۍ د آزادۍ لاریون نن اسلام آباد ته رسیږي. د پاکستان د جمعیت علما اسلام فی ګوند مشر مولانا فضل الرحمن پرون د پاکستان پر صدر اعظم عمران خان بیا ژغ وکړ چې استعفا وکړي. د دې موضوع تفصیل فرشته جلال زی وړاندې کوي.
د ازادۍ مارچ غړي بنن د اسلام آباد په اچناین سیمه کې د اتوار بازار په نوم مارکیټ ته په نږدې میدان کې لمن وغوړوي. هغوی به د صدر اعظم عمران خان د لواک لري کېدو د غوښتنې تر څنګ خپلې درې نورې اساسي غوښتنې هم مطرح کړي. د ازادۍ مارچ غړي غواړي چې د پوځ له لاسوهنې پرته بیا ټول ټاکنې وشي، په اساسي قانون کې د اسلامي اصول ضمانت وشي، او هغه سیاسي شخصیتونه باید خوشي سي چې د پاکستان د احتساب د ملي ادارې په حکم نیول شوي دي. د جمعیت علمای اسلام فی ګوند مشر مولانا فضل الرحمن د لاهور ښار د نیاز بیګ په سیمه کې د ازادۍ مارچ ګډونوالو ته په وینا کې وویل چې
ازادی مارچ اسلام آباد ته رسیدو وروسته د حکمرانان به کور ته لیږو، ځکه چې دوی ته د پاکستان په اولس د حکومت کولو هیڅ حق حاصل نه دی. په ملک کې چې په ګرانۍ کې څومره هم اضافه شوې ده، نو دا د موجوده حکومت د خرابو پالیسیانو نتیجه ده. او که دوی کې لږ هم غیرت پاتې وي، نو په دومره ګڼ شمیر کې پر ضد د خلکو راوتلو وروسته دوی لا زموږ د اسلام آباد رسیدو نه وړاندې استعفا ورکول پکار دي.
خو د پاکستان د صدر اعظم عمران خان ګوند تحریک انصاف پاکستان ویلی چې عمران خان به هیڅکله له خپل مسؤلیت او ژس پکې نه کړي. د پاکستان د صدر اعظم د اطلاعاتو سلاکار فردوس عاشق پرون خبریالان ته وویل تاسو پر ټولنیزو رسنیو خپاره سوي عکسونه او فلمونه وکتل چې د مارچ ګډونوالو یوازې ډنډې نه بلکې کلاشینکوفونه لېږدول. فردوس عاشق وویل چې هغوی د ازادۍ مارچ په دقت او له نږدې څاري. په پاکستان کې یو شمېر نورو سیاسي حزبونو لکه مسلم لیگ نواز، پاکستان پیپلز پارټي، عوامي نېشنل پارټي، نېشنل او پښتونخوا عوامي ګوند هم د مولانا فضل الرحمن په مشرۍ روان شوی مارچ ملاتړ کړی دی. دا مارچ د اکتوبر په 8مه د کراچۍ ښار له سوراب کوټ روان سو. د خبر پښتونخوا به د ازادۍ مارچ د پلویانو قافله هم نن اسلام آباد ته ورسیږي او له جمعیت علمای اسلام فی سره به یو ځای سي.
اوس هم په افغانستان کې د کورنیو بې ځایه شویو ستونزه چې له ډیرو کړاوونو سره مخامخ دي. دا کورنۍ وایي د ژمي په رارسیدو سره لومړنیو مرستو ته اړتیا لري. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د کډوالو چارو وزارت د چارواکو په وینا د 2019 میلادي کال له پیله تر اوسه په سلګونه زره کسان د جګړو له امله بې ځایه شوي دي. تفصیل د ناجیې ساپۍ په راپور کې.
جمیله لدری و رز و رست خپل و بچیانو تا گرم دوده او خواده تیاروی.
نن غرمان تا ده بچان ده پار پخوام دیر جلاغانی وکده ول پتاتی را پخاکم او ده پتاتی ور پخوام ماشوان بخیر بندی جاری.
وای ډیر کله وچه ډوډۍ هم په دسترخوان نه وي.
دغه ډوډۍ چې دغه ماشومان په دغه په جنگ په جنجال خوري، دغه خو جړای دي، دغه افغاری وي، په هغه نه مړیږي. لا شپاج دیر سی بیا دغه سی ناری او چغال دغه کته مشت نه مده کړي چای د سمج نه سورانی والے پل می د شیخ مو ګر سره کنه دلی دلی پر دغه ماشمان پر جنگ.
د شپګو بچو مور سلویخ کلنه جمیله له هلمند ولایت څخه د کابل په کارتینو کې د کډوالو کمپ ته بي ځای شوې ده. دا وایي جګړو ورڅخه د کورنۍ اته غړي اخیستې دي.
جنگونه به دغه دغه د اکامانه پکښ شهید اسبه، زما د اکا لور پکښ شهید اسبه، زما خاله پکښ شهید اسبه. وګر سړی کې مې د خوشحالي ورځ په دایلمن کې مجنه ولیدل، نه مې د خوشحالي ډوډۍ پکښ خوړل ده. دغه سپغلا په دغه سپ په مرمو په د مرمۍ په دغه کېدل جنگ په مسجد د جنگ صدا او تشته دلورالو. دغه په دغه لار کې چې موږ راتښتو سلور پنځه دانې مشیدان سو په دغه په سروبونو رنګو چې موږ دغه لمن د ثبوت شته دلورالو.
د جمیلې میړه بوټ ګنډونکی یا موچی دی چې په خبرۍ د ورځې 50 تر 100 افغانۍ وګټي. دغه کورنۍ وای د ژمي پر رسیدو سره لومړنۍ مرستو ته اړتیا لري.
دغه د ژمي را له دغه ماشومان مې د ستپیژ چې ولکه د خاشاله رو چې موږ یې ورکو، وړه موږ نه لرو، بوټ موږ نه لرو، د نور هغه نور په سپریږده چې موږ نه لرو. دغه ماشومان د کچیر ته ولاړ سمې کاغذان ټولې کې دغه چای پرایې شو ډوډۍ په پخو لام کاغذان دغه خلک پر پیش د کچیرې سره په سیاخ راځي دلته کاغذان مټولوي.
د کابل ښار په کارتینو کې له بیلابیلو ولایتونو څخه راکړه شوي نږدې 300 بي ځای شوي کورنۍ ژوند کوي چې له ناوړه وضعیت سره مخ دي. د دې کمپ قومي مشر میر حمزه وایي
دوسی وقت پر موز بندی را غلی دیدی سی خلق مالی دیلی دی چی در لسو کالو انجلی خرس کرده ده موز بل یو شای نگوارو موز کور غوارو
د افغانستان د کډوالو چارو وزارت ویان سید عبدالباسط انصاری د دوشنبه په ورځ ازادي روډیو ته وویل چې د 2019 میلادي کال له پیله تر اوسه 3,095,015 کسان د جګړو له کبله بې ځایه شوي دي. دغه وزارت وایي بې ځایه شوي کسان تر ډیره له هلمند، کونړ، ننګرهار، کندوز، فاریاب او بدخشان ولایتونو څخه راغلي دي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا په خپل نوي راپور کې زیاتوي چې په بې ځایه شویو کورنیو کې په 1,050 یې له 18 کلونو کم عمره ماشومان جوړوي. له دې شمېر څخه د شپږو سرپرستي د جمیلي او د دې د بوټګنډونکي خاوند په غاړه ده چې د دوی په خبره د سبا لري او د بېګا نه لري. نورې کورنۍ هم شاید ورته ستونزې او کیسې ولري چې هره یوه یې اورېدل او ورته رسېدل غواړي.
دا هم د خبرونې د مهمو خبرونو سرټکی. د کندهار په سپین بولدک ولسوالۍ کې پرون په یوه چاودنه کې لږ تر لږه 8 تنه ټپیان شول. د کندهار امنیتي چارواکي وایي چې په 2 جلا عملیاتو کې د 2 پاکستانیانو په شمول 14 وسلوال نیولې دي. د بغلان ولایت امنیتي چارواکي وایي چې د دې ولایت او سمنګان ترمنځ پر لویې لارې امنیتي پوستې جوړې کړې دي. د فرای اوشمیر اوسیدونکو ادعا کوي چې د شار د صنعتي ښارګوټي ځمکه په غیر قانوني ډول اوشمیر وګړو ته ورویشل شوی او په بدل کې بډه اخیستل شوی دي. په خلیج کې د امریکا شپږو متحدو هیوادونو پر 15 شرکتونو بندیزونه ولګول چې د ایران له سپای پاسداران ځواک او حزب الله سره تړاو لري. دا هغه شرکتونه دي چې مخکې د امریکا د خزانه وزارت هم بندیزونه پرې لګولي وو. د ناتو سرمنشي یانس ستولتنبرګ د اوکراین په ختیځ کې د جګړې له لومړۍ کرښې د اوکراینی ځواکونو او د روسیې د پلوي بیلتون غوښتونکو د وتلو هرکلی وکړ. دواړو خواوو پرون د لوهانس په سیمه کې د جګړې له کرښې د شاته کېدو بهیر پیل کړ. د ټویټر عملیاتي رئیس جک دورسی پرون چهارشنبه وویل په دې ټولنیزه شبکه کې هر ډول سیاسي تبلیغات منع کوي. د روټرز خبري اژانس راپور له مخې ښاغلی دورسی وویل ټولنیزې شبکې تبلیغ کوونکو ته غیر عادلانه لوړوالی ورکوي چې په منحرفونکو معلوماتو خلک تر اغیز لاندې راولي. د جاپان په شوري لرغوني کلا کې نن سهار اور ولګېد او نږدې ده چې د یونسکو له لوري د نړیوالو میراثونو په لیست کې دا شامل لرغوني ودانۍ ویجاړه کړي. او ډنمارک د روسیې د انرژي دولتي شرکت ګاز پروم ته اجازه ورکړه چې د ګاز جنجالي شوې نلیکه د هغوی په اوبو کې تېره کړي. د روان خبرونه په دوام کې دوه ونیس پروګرامونه لرو، اساسي او بشري حقوقونه او همداراز ژوند په شیبو کې.
اساسي او بشري حقوق
د اساسي او بشري حقوقونو د خبرونه درنو وريدونکو په سلامونو مو زهمایون هیوات یوې بل خبرونه ته هرکلی کوم. دا ونې لا کور دنجونو د تېختې پښمیرو عواملو او حل لارو غږیګو. د خبرونه ملما مو هم د افغانستان د بشري حقوقونو د خپلواک کمیسون د څارنې ورسونې د څنګ مشر خغلی عبدالواحد سیرت ته سیرت صاحب کا په پیل کې درته وای چې د کمیسون د شمیرو لمخې لا کور د تېختې څومره پیخې په کابل کې ثبت شوې دي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. لومړی سر کې تاسو ته ستاسو محترم ادارې ته او ټول اوریدونکو ته خپل سلام احترامات وړاندې کوم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د افغانستان د بشری حقوقو خپلواک کمیسون مرکزی زون په تیر کال کې 93 قضیې چې هغه عوامل د فرار د منزل دی، له کورونو نه نجونې او یا ښځې لاسې په تېخته باندې بریالۍ کړي دي چې باید وتښتېږي له کورونه فرار وکړي، سره دا 93 قضیې دي چې البته د 93 قضیو نه 1.5 لا درکه دي چې د هغوی هغه فزیکي حالت معلوم نه دی چې دوی چیرته دي، خو به هر حال له کوره سره وتلي دي، سره تللی دی چې نه مونږ ته راغلي دي او نه هم عدلي او قضایي ارګانونو ته مراجعه کړې ده. په نور 12 قضایوي دي چې کمیسون ثبت کړي دي. په دې اساس باندې دغه 12 قضیې هغه قضیې دي چې هغه معلوم دي فامیلونو ته راغلي دي چې هغوی یا د دوی خواسته کړی دی چې باید بیرته کورو ته ورسره لاړ شي، او یا هم د هغوی په لټه کې سي چې تر هغه دا پیدا کړي. نو مجموعاً داسې ویلی سو چې درې نوې قضیې چې په هغه کې لو دیرسې لادره کړي او دو شپېته یې معلوم دي خلکو ته.
ولې ځینې نجونې او مېرمنې له کوره تښتي؟
د دې نه مخکې باید یو شي ته اشاره وکړم. دغه اسلام کې او قانون کې ازدواج او کورنۍ د بهترین مهد د ژوند له خاطره دی. دغه مهد او دغه استوګنې ځای باید ډیر توجه پرې وسي. د اسلامي قوانینو او د وزیر قوانینو په رڼا کې باید دا ډیر سمبال او ډیر آرام او مستریح بستر د ازدواج لپاره وسیږي. خو متاسفانه زمونږ دغه نن کورنۍ او یا دغه اولین مهد اجتماع چې دی، چې اجتماع د ازدواج و کورنۍ نه تشکیلیږي، دغه ناسالم دی. نو اهداف ډیر زیات دی. مختصر ډول باندې داسې ویلی سم چې هغه ښځې چې د افغانستان په دغه ناوړي حالت کې یا په دغه ناورین کې چې دوی واده شوي دي، هغه تعداد کسا خلک دي چې دوی باندې ظلم کېږي، یا خوښ نه دي، یا په بدل ورکول شوي دي، یا په سابق باندې د یو جنایت او د ظلم په مقابل کې دوی ورکول شوي دي. نو دغسې خلک اول په دې کې بعض متأهل خزی د خپل تفریق تقاضا کوي، یعنی له خپل میړونو سره دوی خوښ نه دي. په دې اساس باندې یو هدف د فرار د کورونو نه دغه کټګوري ته تشخیصوي. بل د کورنۍ تاوتریخوالی دی چې هغه یو ښځه یا نجونه، خاصه نجونې په کورونو کې چې اوسیږي هلته دوی سره خشونت کیږي. دوی دویم کس په سترګو دته ګوري، او نه مور ورسره ښه چلند کوي، نه پلار، نه دغه آزاد فامیل دوی سره سم چلند نه کوي. نو بنان په دې اساس باندې دوی دغه کور ځان ته په عوض د آرام او د یو مستریح بستر په هغه باندې هغه دوی ته د یو عذاب اغلي. نو په دې اساس باندې دوی غواړي د عذاب نه ځان خلاص کړي، لاس په فرار کوي. بل خل داسې تعداد خلک چې هغه په قصد ازدواج باندې چې خپل قصد اراده لري چې به یو چا سره ده په خپله خوښه باندې واده وکړي، نو کورنۍ د ده مهنی کېږي. په دغه اساس باندې دا خلک فرار کوي. او داسې بعضې خلک دي، خویندې دي، چې هغه سن قانونی د قانون مدني یا قانون اساسي په اساس باندې تکمیل کړی نه دی، هغه غواړي چې په ازدواج باندې ورکړي، په میړه باندې ورکړي. نو هغه نه غواړي چې میړه هغه بل دا چې تحصیل او توهین او تاخیر دغه موارد دي چې ډېرې خویندې او یا هغه خویندې چې هغه په میړه او ازدواج یې کړی دی د کورونو نه فرار کوي.
هغه نجونې چې له کوره تښتي پایلې څه کیږي؟ یعنی دوی له کومو ستونزو سره مخ کیږي او ژوند یې کوم لور ته ځي؟
اصل عواملو یا د دې هغه پیامد چې مونږ وایو دا دی چې نجونې ته همیش په کورنۍ کې داسې نظر دی چې دا خو د بل کور ده. نو دا نه حق به د تحصیل لري، نه حق د اقتصاد لري، نه حق د یو خبرې لري، نه یو حق به د کور کې داسې لري چې ګویا دا د کور عضو وشمیرل سي. نن دا سبا ځي، همیشه هم دغه خبرې په کورو کې چې نجلۍ خو د پردي کور ده، نن دا سبا ځي. نو دا خبرې ارزښت نه ورکول کیږي. حتی په کور کې چې د کور په جوړېدو کې یا د کور په ډیزاین کې الګ نظر ورکوی سي، خو نجلۍ نظر نه شي کوی. زه تې څه کوې، ستا کور خو نه دی، ته بیا بل کور ته ځې. نو بل رعایت حقوق بشری چې دی، کم مکه چې مخکې اشاره وکړه چې نر او ښځه مساویانه حقوق لري، هغه حقوق په کورنۍ کې نه رعایتېږي. او بل همدغه مخکې چې ویل چې کله یو نجلۍ پلار و مور غواړي چې یا ورور، حتی بعضې کورونه کې پلرونه نسته، ده ورور دی، غواړي چې دغه خپل خور په اجباري نامزدي باندې یو چاته ورکړي، در حال کې د دې خوښه نه ده، سړی به یا معتاد په مواد مخدر باندې او یا به د هغه اخلاق او یا به هغه تحصیل نه لري، خو بنا د دې چې په هغه زړه پرې نه وي نو غواړي ورور یې ورکړي او دغه عواملو سبب کیږي چې بیا بالاخره د فرار ترجیح ورکوي نسبت د قرار نه. نو دغه مختلف عوامل د زموږ د جامع هغه ناپسند عوامل چې شمیر یې په هر ولایتو کې که شمال نه تر شرقه شر نه تر غرب ونیسي مختلف عوامل دي چې ښځې مجبوره کړي دي چې بالاخره د یو کور نه لاړ سي او داسې ځای ته ځان ورسېږي د اواز باوري اول ته د عدالت ته ورسېږي. فقط قصد و عوامل له کور نه وتل دا دي چې دوی هغه خپل عدالت ته ورسېږي او قانون چې دوی ته کوم پیشبینی کړی ده هغه خپل حقوق ته ورسېږي.
له کوره د تیښتې د مخنیوي لپاره څه کول پکار دي او په دې اړه د بشري حقونو د خپلواک کمیسون وړاندیزونه څه دي؟
د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسون تل دا هڅه کړې ده چې ستاسې له طریقه د رسنیو له طریقه ټلویزیونونو له طریقه او ورکشاپو له طریقه هغه محترمو کورنیو ته یو هغوی ته آګاهي ورکړي په دې رابطه باندې. نو اولین ځکه چې فامیل لکه ما چې مخکې ویل اولین مهد جامع دی، دغه اولین مهد او یا ټاټوبی که سالم و صالح و افراد هم صالح و سالم دی او که خدا نخواسته ده برعکس و نو افراد بهم دغسې حالتی لکه څنګه چې نن موږ تاسې لاس په ګریوان یو، نو آگاهی کورونا ته مهمه او اړینه ده. دویم فامیلونه باید د دوی هغه تقاضاو ته او د دوی خواست احترام ولري، لکه څنګه چې یو الک ته احترام کیږي، لکه څنګه چې د یو الک نظر ته احترام کیږي، لکه څنګه چې د یو الک ټول ضروریاتو ته احترام کیږي، دغسې د یو نجونې ضروریاتو ته خواست مشروع او هر څه چې هغه نجونه ضرورت لري انسان دی د هغه ضرورتونو ته په پاملرنې سره باید احترام ورته وسي. بل زموږ پیشنهاد دا دی چې څوک د خشونت متوسل کیږي خاصتا عدلي او قضایي ارګانونه د دې عاملونو ته د قانون په چوکاټ کې او د قانون په رڼا کې ورته سزا ورکړسي. باید هر مجرم یا هر حق متوسل په داسې اعمالو چې کیږي هغه د قانون نه پاتې نسي. او بل د پولیسو خاصتا چې دغسې متضرر خلک ویني سره دوی ته مراجعه کوي، دوی باید په ډیر اخلاص سره او په ډیر صداقت سره او په ایمانداری سره د دوی دغه قضیه محول د عدلي او قضایي ارګانونو ته وسپارل سي. بل پیشنهاد زموږ دا دی چې هغه ولایتونو کې چې د امن په نامه یا د حمایت په نامه کوم کورونه دي استنګای ځای دي هلته باید د فرار د کورونه هلته مختلف خلق اوسیږي، مختلف ذهنیتونه هلته اوسیږي، د دوی د کټګورۍ او د په جلا ځایونو کې ساتل د اړینه او ضروري ده چې تر هغو یو د بل د تجربو نه او یو د بل د کړنو نه یا متاثره او یا تشویق بل کار ته نه سي. نو زموږ چون ستاسې وخت کم دی وړاندیزونه زیات دي زموږ په ګزارشو کې راغلي دي، هغه لنډ مختصر ما تاسې ته عرض وکړم.
ډېره زیاته مننه. درنو اورېدونکو دا وه د دې اونۍ د اساسي او بشري حقونو خپرونه. تر بلې اونۍ ښه وخت ولرئ.
ازادي رادیو لمليونی فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړئ. facebook.com/azadiradio.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې کی دا واشو شیروا باندې برابر کړل دی ښا شیروا کې به مړی خوړا واکه به دغه شي
خالونه واړه شنه خالونه زنه خالن نو کجی بده کوم
ارغا اس به تکړه اس به ته په دیوانې سپریږي سهار سهار به په دیوانې منډي وای په ډیرو ځایو کې
جوړون کې فرشته مرسل.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني. نن مو په کابل کې یوې بلې لرغونې سیمې چیندول ته ورولو. د چندول کلمه څه معنا لري او تاریخي چیرې رسیږي؟
چندول په اصل کې ترکی یو کلمه دی، تاریخي ځای دی، د دې قدامت د 1500 کال مخکې دی.
د خلکو په خوانی فرهنګ چډول وو.
خلک ډیر با کلتوره خلک دی، ډیر با فرهنګ خلک دی، او ډیر صادق مسلمانان خلک دی. نه چا غلطی ورکی او نه د چا غلطی منی.
او خلک د چندولو د کورونو په اړه څوایي
دا چې دی نه هغه زړی خرابې ازور ژوند ازاره سرایونه دغه موږ د پاره نو یار دی دغه چندول آسو پاس لري نږدې دغه علاقه
نن په همدې حق لا خبرې کوو. په فایل کې د چندولو د سیمې تاریخ ته تم کیګو، بیا د خلکو خبرې اورو. زه وګم جبار خیلیم او دا خبرونه فرشتي مرسل جوړه کړې ده.
قدرمن اوریدونکو، په کابل کې چندول هغه لرغونی سیمه ده چې د ار افغان پزړه کې له پخوا زمانو را په دیخوا خوږی خاطرې لا هم ژوندۍ پاتې دي. تاریخ پوهان وایي چې په چندولو کې لومړی د جوانشیر په نوم قوم اوسېده، بیا د 14 هجری شمسی قرن په لومړیو کې دلته قزلباشان میشت شول. د وخت په تیریدلو سره د هزاره قوم پکې زیات شو. ایدر خان، سردار کابلی، شیخ محمد رضا، میرعلی احمد حجت، عزیز الله غزنوی او یو شمیر نور د چندولو له عالمانو څخه شمیرل کېدل. په چندولو کې له 1500 څخه تر 2000 کورونه وو چې لوړ دیوالونه، ښکلې دروازې او کړکۍ درلودلې. په چندولو کې مسجد، تکیه خانه او بازار له پخوا وختونو څخه جوړ دي. د کابل پخوانی اوسیدونکی پاینده محمد اکبری د چندولو د کلمې د معنا او تاریخ په هکله وایي.
چندول پاسل کې ترکی یو کلمه دی. هغه کسان چې د اساکرو په مخ کې چروانو چند اول په دې معنی چې سو کسان مخ ته د فوج نه یا د اساکر نه مخ ته چې جنگ ته چې زی اوس لکه چې وایي قتی کشف ټول اساکر نه مخ کې چې زی کشف ته وایي. کله تاریخي ځای دی د قدامت د 1500 کال مخ کې دی. د بابر په وخت کې جوړ شوی دی. هلته ډیر عبادت دی.
چندول د کابل په زړه کې موقعیت لري. خغلی اکبری وای چې چندولو په خا د کابل ډیره برخنی ولې و.
شفاخانه د ابن سینا نشرو سی ودی کابل سین چې دی نیولو تر چوکا پوری د پخوانیو د چوک نه چاخ وته زید د بالا قلا او بالا کو د چندول او امداوس هم چې بالا کو نو میگی د چندولو امدادی تر آشکان عرفان او در باغ قاضی پوری د غسای وو. اکثریت خو قزل باشان او اقلیت د مونږ د ازاره اورونو پخوانی وخت کې تر صدارت داوود خان هم زین کاکاها ژوندې وو. دادا شوسای نومیده، کاکا ایدری و کاکا بدرو و تمه غزایی که کاکا ایساق نومیده، در کاکاگان و چه دیر در خلق و پامنس که دیر در شورلت در نوده، در صداقت، در ایمانداری.
خاغلی اکبری زیاد اکرد چه در چندولو اصلی و سین که در دولت لول رتبه مامورین و. په چندولو که لقزل باشو او هزار قوم سره د نور ولایت و کسان هم میشت و. د کندهار اوسیدونکو آجی ملنګ چې په یاد سیمه کې دوکان لري د چندولو د پخوانی کورونو پاکله وایي.
دا چې دی نه هغه زړی خرابې ازور ژوند ازاره سرایونه تاریخي دیونه ناصر ته عادي زندگی، عادي رفتار، عادي ژوند، عادي خوردن، بس عادي مقصد ناسه ولاړه. بس دا سابقه سرایونه دی نه، دا 50 کال، 60 کال، 80 کال مخکې جوړ شوي دي. هغه یادګار چې موږ وګورو نو ځکه زموږ ته خپل مړه و ژوندې را په یاد شي. او اوس خو نه دی، بیا دنیا پر بل مخ اوښته. موږ په هغه سرایو کې خوشحاله یو. زه په خپل د 10 کال دلته راغلی یم نو دا خو لا نوجوانان بچانی موږ په دې کې به یو سیر خپل شپته روزبن ژوندۍ کو. بس دا موږ د پاره نو یار دي. دا زړه باتي زړه کور مقصد عزیز ژوندۍ دا موږ د پاره بس بچی دي. دا چندول آسو پاس لري نږدې د غلکه د سترایم د زایونو
د قرباغ اوسیدونکو احمد جان به چندول د اوبو او هوا پاره وای چی په کابل کې خوخون کې سیمه ده. نو موري وای چی له بهر څخه هم چې افغانان راځي د چندول لیدنه ضرور کوي.
ډیره پاکی وبدی، ډیره صفا وبدی. دا هر کورسی ته وینه کنه د سلاو کالو د یو نیم سل کالو مخکې تاریخي دروازې دي، تاریخي دیوالونه دي، تاریخي کوڅې دي. دلته له خارج نه سیرازی له خارج نه امریکا نه لندن نه جرمنی نه سیاسری رازی سپنگیری خلق رازی دلته رازی وای دلته منګه یو دوره وو دا ډیر په منګه خلګي منګه دلته مسول طلبان د مکتب وي او دویم دریم سم کی مور پلار سره راتلو دلته دوه کوڅو کې ګرځي دلو کاته پورته دا ډیر په منګه لغه جن سیرازی یو چکر د چیندولو دوره کوي امریکا او جرمنی نه لندن نه سیرازی قربان وای د چیندول اسند درس امریکا او لندن نه جرمنی د چیندولو په دغه خاورو نه ورکوم دا هر دیوال تاسو ګوري د دې دیوالو د دې چیندولو دا درس پاسو په خسوي ده له دغه پخو خېتو نه دا ډېر کلک شی ده ډېر ښه شی ده یو په بل کړکۍ لري دروازې لري مثال دی وی سیاسري په یو کور کې مالګه نه وړل همدوي که نه سله کړکیچۍ نه راوباسي بلې ترارې کې چې خوره کې مالګه نه لرم لږ مالګه ماته راولېږه یا لږ غوړ کور کې نه لږم لږ غوړ راولېږه ماته دغه یې ډېر ښه شیونه دي یو بل ویني هغه هم سوال هغه نه خبر ده هغه هم سوال هغه نه خبر درست دی یو بل اغله خبر دي دغسې بابونه دغسې کوڅې لري سې دغه یوه سر نجیک سې دغه درست چیندولو کې بام په بام ګرځېدلی سې
د چیندولو تنګې کوڅې زاړه کورونه ډیزاین شوې دروازې هغه څه دي چې لایې هم خلک خوښوي او دوی ته تیر یادونه ور یادوي د هلمند اوسیدونکی منان وایي چې پلار نیکه دلته اوسېدلی ځکه خو دای هم نه غواړي چې بل چیرې ژوند وکړي
موږ تقریبا نیکونه په دې کې اوسېدلي دي بیا هم پلارونه اوسېدلي دي او د نوي نظام د راتګ سره بیا موږ په دې کې ژوند کوو
د چیندولو په هکله څه خاطرې لري
د چیندولو په هکله باندې چې موږ ته پلارونو کیسې کړي دي یا مشرانو کیسې راته کړي دي د چیندولو نوم چې یو څوک اوري داسې فکر کوي چې زه زوړ افغانستان ته ځم پخوانی چې ډېر شرایط برابر وو ډیر امن او سکون او ډیر خوشحالي و یعنی د چندول د نامه د اوریدو سره یقینا چې زما په خپل وجود کې یو قسمه یو زما بدن ورشکي سي چې زه هغه پخوانی چندول چې دلته ښه ژوند وو امن وو خوشحالي و دا ډیر یو ارزښت لري په وجه د دې باندې چې زموږ نیکونه نه ورنیکونه ترنیکونه په دې ځای کې مسجدان دي
په چیندولو کې سې دوکان هغه ځای دی چې له پایله بیا تر اوسه دوکانونه پکې دي او سې دوکان هم ځکه ورته وایي چې په پایل کې دلته درې دوکانه وو حاجي سلیم وایي چې سې دوکان ته په کابل سربیره له ولایاتو څخه هم خلک د شیانو د اخیستلو لپاره ورځي
سې دوکان په نامه باندې دا ځای مشهور دی چندولی سې دوکان دا ډېر تاریخي ځای دی دلته موږ دوکانداري کوو د مزار شریف خلک دلته راځي د شبورغان خلک دلته راځي د پلخومري خلک راځي دلته ډېر خلک دلته راځي او د خپل ضرورت وړ شان د دې ځای څخه آماده کوي او بیا انتقالوي
په خا دلته قزلباشان اوسېدل
قزلباشان په چندول کې وس همسته د سې اشرافي خلک دي په کندهار کې هم موجود دي په کوټه کې هم موجود دي په کابل کې همسته د قوارو د لحاظ څخه ډیر شایسته او منظم وجودونه او پروردګار وش کړی
قزلباش
ته وکړه
کله راته وایي چې د چندول په منطقه کې کوم شیان دي
دلته کورونه همسته د چندول په منطقه کې ډیر غټ مسجدونه سته او دوه مسجد چې د تکیخانه په نامه باندې موږ پیژنو دلته یو رقم کورونه وایي چې دوه منزله به پر لرګو یې جوړ کړي و په دیوال کې د سنج په نامه باندې دا کورونه جوړېدل لرګي به ول بیا هغه کاغل کړل پر سر به بل منزل ور جوړ کړي دغه سنج چې دوی ورته وایي دا ډیر مشهور کورونه په خوا د کابل زمين د شارې کونه او د چندول دا ډیر تاریخي قدامت لري اوس نو اکثره داخل ګرا وخصله غزاړه کورونه وران کړل او په یوازې نوې سیستم باندې کانکریټي کورونه جوړ کړي دي چې اقتصاد چکوي دی او کني خو هغه په خواني کورونه وس هم موجود ست
کوم کورونه ډیر خایسته
دی هغه په خواني خو ډیر ش کلتور ډیر ش کړکی درلودل دا کړکی به د کونړ د ارچې سره جوړ کړي و ش نقشونه ګرځي به بیا د کور څخه ګرځېدل د سې فکر کاوه چې تاسو زفر تخت باندې روانم د سې وګریچ غریچ به کاوه سیستم دوی جوړاوه چې هغه د زلزلې په مقابل کې ډیر مقاومت درلود 15 درجه شپږ درجه الا و درجه زلزلہ په کابل کې سوي ده کانکریټي کورونه چې په سوي ده د سنجو کورونه نه دي چې په سوي
چاغه
د چندولو شاغه د لرګو په واسه باندې یو پربل باندې مخسوي دي دغه سیستم برابر دی
نور څومره خایست لري
خایست خو هغه په خواني تنګ کوڅي او ش کلچر د دې خلکو د په خواني د کلاسیک سیستم وس هم موجود دی
ته تخپل کوم څه ډیر زیات خواندر
ما ته د خلکو صداقت ډیر خوند راکړي خلک ډیر با کلچر خلک دي ډیر با فرهنګ خلک دي او ډیر صادق مسلمانان خلک دي نه چاله غلطي ورکی او نه د چا غلطي منه
نو مې اجمل ده خو مې سختمنی شرکت درلودو او اوس فعلا
د لبنیاتو کار کوم. رادیوګانو کې چې زه اورم هغه د ازادۍ رادیو ژوند په شیبو کې خبرونه ډېر اورم او ډېره مې خوښېږي. تېر یادونه را تازه کوي.
چیندولو کې لاسی ګنډل شوي شیان هم جوړېدل او هم خرڅېدل چې له ډلې څخه یې شالونه، لونګۍ او څپلۍ ډېرې مشهورې وې. نوري خبرې بیا هم له ښاغلي اکبري څخه چې په پایل کې مو خبرې واورېدې اورو.
چیندول په هغه وخت کې یو صنعتي مرکز و. اوس وایو چیندول، کلمه د چیندول خو ترکی دي چې پشکرولان دي. زموږ د کابلیانو په منځ کې هم دا چیندول یعنی څه شي چې ښه میوې. مارکیټونه و، یو کوڅې د بازازان و، یو د بافتنګان و، او بله لونګي د چیندولي و، د چبلي چیندولي و، پایزار چیندولي و. دغه شیان هملته جوړېده او یوازې نه چې ټول افغانستان ته صادرېده، بهر ته هم لېږېده.
څومره مشهور و چیندولي شالونه؟
والا همدا اوس هم د لونګي چیندولي او د شال د چیندولي خو ډېره خو لږه دي، خو پخوای ډېر با شهرت و. د ابریشم د کاریده د ټول مواد اصلي مواد و. اوس یو ورځ لرم کوچی مرغته د غنتی فروشین ته یو چبلی و د چبلی هغه د چیندولي دي و هم د دې قیمت څه دي؟ ما ته وایي چې $100.
په ودونو کې به بیا خلکو ویل چې ناوې ته چیندولي شال راغی.
او ځینې کسان ته وایي کاکره ویبي چې لونګي چیندولي زه ده کوم ښځې وایي دا خو د مامزیانو دي، دای خو د پیسهدارانو دي، د دې ښځه وګوره شال چیندولي په سر کې اچولی دي، دا خو ډېره مشهوره و، ډېره ښه. اوس د بنارس د هندوستانه دا پیدا شوي دي، مخکې د چیندولي شالونه هندوستان ته صادرېدو.
استاد، که دا راته ووایې چې چیندولو له پخوانه بیا تر اوسه څومره بدلون کړی؟
والله ډېره زیاته. هغه پخواني خلق اوس نسته دی، د چیندول خلق ډیر باسواد خلق او اکثریت دی داکترانو، لکه چې ډاکټر صاحب خدای دوی بخي، فتای نجم، مرزا مهدی خان چیندولي، ډیر کسانو، جعفر خان چیندولي، فرقمشر، دا خلق اکثریت یې ولاړو کانادا ته، بهر ته لاړو.
قدر منو اوریدونکو، په دې هیله چې لرغونی سیمه بیا هم د پخوا په څیر په خلکو خکلی او د ضرورت لشیانو ډکی شي، ژوند په شیبو کې خبرونه پای ته رسوو. تر بیا ښې چارې.
Дерботу
سیر گریوان تو یاد تو اشنا شوی.